السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپی د ازادي رادیو د خبرونه دی وسات لپاره ده او ری چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په خانیو تړونونو کې د فساد دوسی چیړي په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو په پیل کې لنه جیسا پینه خبر نوري
د کندهار روغتي چارواکي وایي چې د دې ولایت 14% ماشومان په خوارزواکۍ یا سویت غذی ناروغۍ اخته شوي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د امریکا او جرمني له سفیرانو سره وکتل او په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربان وروسته بیرته پیل شوې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي خرګوټو په قراردادونو کې د فساد دوسی وسیړي. ولسمشر اشرف غنی پرون ویل چې د دولتي خرګوټو ټول پخوانی قراردادونه به سیړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړې حساب کتاب کیږي. افغان ولسمشر د خار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل فساد د فاسد دولتي مامورین به تشخیصیږي او تر عدلي څارنې لاندې به نیول کیږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکوونکی باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د امریکا او جرمني له سفیرانو سره وکتل. د حامد کرزي له دفتر خبره شوی خبر پانه وایي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو او اقتصادي او پراختیايي مسایلو خبرې وشوې. حامد کرزي که څه هم د محل کومه حکومتي دنده نه لري خو کله ناکله د افغانستان په اړه په جوړیدونکو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو کې ګډون کوي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ په وام سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي تېر مازدیګر په دغه پیښه کې افغان ځواکونه د وسلوالو له کمین سره مخ شول چې دفاع پر مهال یې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې او وسلوالو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې.
د لارې په اوږدو کې پولیس وکولی شو په ډېر قهرمانۍ سره ځانه دفاع وکړي، مګر متاسفانه چاته هم زمونږ درې کسه پولیسان شهادت رسېدلي دي، یو کس زخمي ده او درې کسه دښمن هم مړه شوي دي چې جسدونه یې هم په ساحه کې پراته وو. موټر دغه تګ شوی ده.
د کندهار روغتي چارواکي وایي چې د دې ولایت 14% ماشومان په خوارزواکۍ یا سویت غذی ناروغۍ اخته شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د ماشومانو د تغذیې مشر احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د تېر یو کال رئیس دوی د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره کار کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوره پوله او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلوالو د امریکا د پوز له هوایي ملاتړ سره سره عراقي ځواکونه له دې خاره ویسل. د انبار د ولی ویان مهنات همپور پرون د رمادي خار سقوط اعلان کړ او ویل چې حالات په تدریجي ډول په خرابېدو دی. ویان زیاته کړه چې پوځي ځواکونه له خاره د وتلو په حال کې دي. اسلامي دولت ډلې په یو بیان کې چې پر انټرنیټ خبر کړه ویلي چې د دوی وسلوالو پر رمادي بشپړ کنټرول لري. په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربان وروسته بیرته پیل شوې. دغه اوربان د بشري مرستو لپاره نافذ شوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي دغه هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وشول. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یمن رهبرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن پر راتلونکي په راتلونکي خبري وکړي. په دې غونډه کې حوثي شیعهګانو برخه نه درلوده. په یمن کې د ملګرو ملتونو استاد اسماعیل شیخ احمد پرون د جګړې لښکېلو لورو غوښتنه وکړه سوټینګ شوی نازک اوربان وغځوي. سعودي عربستان له پاکستانی سړی نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت ویل له دې سره په روان کال کې په دغه هیواد کې د اعدامونو شمیر 400 ته ورسید. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی افتخار احمد عنایت په خپل امیده کې د هیروینو د ځای پر ځای کولو او سعودي ته د هغو د قاچاق په تور مجرم پیژندل شوی و. په عین حال کې د نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې نیولی چې په 2016 میلادي کال کې زیات اعدامونه پکې شوي وو. د سعودي عربستان د اسلامي شریعت له مخې د مخدره موادو قاچاق، زنا، وژنې او وسلوالې غلا ته د مرګ سزا ټاکل شوې ده. او اروپای ټولنې د مصر لری کړ شوی ولسمشر محمد مرسی ته د اعدام د سزا پریکړه غندلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی پرون په یو بیان کې ویل مرسی ته د محکمې لخوا د اعدام حکم د یوې ډله ییزې محکمې په پای کې ورکړل شوی چې له نړیوالو قوانینو سره یې مطابقت نه درلود. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په خوانیو تړونونو کې د فساد دوسیې څېړي.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي.
په ننګرهار کې ناامنه یو د پوهنې بهیر اغیزمن کړی.
د اچین ولسوالۍ مربوط سپین مامندره کې شاګردانو په مخ به جنگ د عمل خوندې تدل شوي دي.
د افغانستان په جنوب کې د خوارځواکۍ یا څوې تغذیې پیښې زیات شوي. د فرا اوسیدونکو د برق د نشټوالي له کبله مظاهره وکړه. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري ستاسو د خلې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
کدا وړه مو غټان دي د ډالر ټول شو کان دي د ډالر ټول شو کان دي.
ترې ولو سو بجو پر نور مطالب هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. افغان حکومت غواړي د دولتي شارګوټو په پخوانیو قراردادونو کې د فساد دوسی وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د شار جوړولو وزارت د لومړیو سلو ورځو د پلان د څېړنې پر مهال د غرستنګار وکړ چې د حکومتي ادارو مامورین باید د شارګوټو په قراردادونو کې ونډه ونه لري. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي د دولتي خارګوټو ټول پخوانی قراردادونه به څېړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به حساب کتاب کیږي چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړي. افغان ولسمشر د خار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل فاسد دولتي مامورین به تشخیصیږي او تر عدلي څارنې لاندې بنیول کیږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکونکي باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په داسې حال کې چې په پلازمینه او ولایتو کې زورواکو پراخې دولتي ځمکې غصب کړي او بې پلانه خارګوټي پکې جوړ کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د خار جوړولو وزارت دی د غیر پلاني سیمو د پلاني کولو او د خارګوټو د مدیریت لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د خارګوټو د دولتي قراردادونو په فساد کې لښکېلو چارواکو سره حساب کتاب، په خصوصي سکتور کې د دولتي مامورینو د شراکت مخنیوي او د غیر پلاني خارګوټو پلاني کول په رونه غونډه کې د ولسمشر درې مهمې ژمنې وي. خداش منی څومره عملی دي. د ولسی جرګې د مواصلاتو، مخابراتو او خاري پرمختګ د کمیسیون غړی ډاکټر میربت خان منګل وای د ولسمشر غنی په 15 کلنه دوره کې د دومره لوی ژمنو پوره کول ممکن نه دي. ډاکټر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که د ټولو چارو واګي له خاغلی غنی سره وای نو دا کار کېدای شوی.
پخوانی کرددونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوی دي دا د زورواکو په لاس کې دي. دا به عین داسې مسله ده چې وزارت دفاع هغه قرارداد چې $200 million په سات کې وو او هغه کې واضح معلوم و چې څوک څوک کلاس لري بلاخره یې غینه هم پوشا شوه. نو دا ناممکنه دی په دې دوره کې کثیر ته کې کنجي او یا کلي دی وو سړي په لاس کې وای بیا یو څه امید وو چې تر دوو یا درو کلو پورې یو چکاټ ورته وتړي.
ولسمشر غنی له فساد سره مبارزه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او وخت تل رسیدو وروسته خپل اصلي لومړیتوب بللی. د خارګوټو او تجارتي ساحو په قراردادونو کې فساد چې د دولتي ځمکو غصب به مهمه برخه ده د طالبانو د واکمنۍ لنسکورېدو د وروسته مودې یو لوی ستونزه ګڼل کیږي او باور ده چې په دې ستونزه کې د دولت جګپړي مامورین ښکیل دي.
ومردل چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسی سیډي ځینې کارپوهان په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې ناامنیو ته هم زمینه برابره کړې ده. په ننګرهار کې د دولت دوو مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتو د دې ولایت په ځینو سیمو کې د معارف پر بهیر منفي اغیز کړی دی. له جلال آباده شاه محمود شینواري پر دې مسلې رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار د لورو پرتو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د وسلوالو نښتو له امله دوی خپلو ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او همدا لامل دی چې په ناامنو سیمو کې د معارف بهیر له ستونزو سره مخ دی. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وحدت شینواري د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل کله نه چې په اچین او سپینغر ولسوالیو کې د دولت دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې پیل شوي په دې سیمو کې زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي.
دغه د اچینو لسوالۍ مربوط اوسپین مامن دره کې شاګردانو په مخ به جنگ د عمل خوندې تلل شوې دي. دغه دوه وسلوالو ترمنځ چې دا جګړې روانې دي د ښه دره کې دي باندر دره کې دي په دغه کې دا 15 ورځې کېږي چې دا خوندي جنگونه د عمل تلل شوې دي.
بلخوا د ننګرهار د معارف ریاست مسؤلین هم وایي په کومو سیمو کې چې وسلوالې نښتې روانې دي هلته یې د معارف پر بهیر منفي اغیز غورځولی دی. د دې ریاست ویان محمد آصف شینواري ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې د لورو پرتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې د روانې جګړې له امله د معارف بهیر له ستونزو سره مخ دی.
موږ ته چې کوم راپورونه را رسېدلي دي په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچینو کوټو هسکې مینې ولسوالیو کې وسلوالې نښتې پیل شوې دي. بېلې شکه چې دغه نښتې به په یو ډول نه یو ډول معارف باندې اغیز لري منفی اغیز بلري. موږ په دې باندې پوهیږو چې په دې سیمه کې د جګړې احتمالات شته دي او یا جګړه روان ده. موږ په خپله زده کوونکو ته اجازه نه ورکوو چې ښوونځیو ته لاړ شي.
شینواري وایي کچېرې دغه جګړو دوام وکړ دوی په پام کې لري چې د ناامنو سیمو زده کوونکو ته په امن ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړي. که څه هم په لرو پرتو سیمو کې له پخوانه وخت نه وخته د جګړو رپورټونه خپرېږي خو له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هسکه مینه کوټ اچین او سپینغر ولسوالیو کې د دولت دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو خلک دې ته اړ کړي چې خپل زده کوونکي له ښوونځیو څخه منع کړي چې د کتونکو په خبره د معارف په بهیر کې دغه ځنډ به د زده کوونکو راتلونکي له ستونزو سره مخ کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه باندې 14 دقیقې دی. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو ټولې اوسنۍ او پخوانۍ خپرونې پر انټرنیټ صافي واضح واورئ. د ازادي راډیو ویبسایټ ته ورسئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري. تاسو هم کولی سئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ول ولی په باسونه کې برخه واخلي چې ادرس دې facebook.com/azadi-radio. د کندهار 14 سلنه کوچنیان په خور ځواکۍ سوې تغذی ناروغي اقتصوی دي. د کندهار د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې جنوب د افغانستان په کچه د خور ځواکو کوچنیانو په مرکز وشته چې ډیره برخه په اورزګان کې ده. دوی وایي چې په دې وروستیو کې ځینې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به یې هره میاشت 30 کوچنیانو ته درملنه ورکول کیږي. تفصیل له کندهاره د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
که څه هم په جنوب کې د یو شمیر مرستندوی ادارو لخوا د خوارزباکۍ د له منځه وړلو په برخه کې چټکه درملنه روانه ده، خو بیا هم یاد ناروغي مخ پر زیاتېدو ده. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کوچنیانو د تغذیه مشر احمد الله فیضی وایي چې د تیر یو کال راهیسې دوی د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په مرسته د خوارزباکۍ د له منځه وړلو په برخه کې کار پیل کړی چې په دې اعتراض کې یوازې په 1993 کال کې د 2000 کوچنیانو درملنه کړې. نوموړی وایي په کندهار کې دغه ناروغي 14% ده او لامل یې فقر، بې سوادي، جګړه او د کورنیو لخوا کوچنیانو ته نه پاملرنه ده.
او په دې اړه سو درنیویم کال کې شکل دا پروګرامونه مو شروع کړل د پیښو د مندونو ګراف ورسو او تقریبا په یو کال کې مور د 2000 څخه اضافه شدید او متوسط حد خوارځواکي ماشومان پیدا کړل راجستر مکړه او خپل پروګرامو کې شامل کړ. کوایو چې پر خپل حال ده یا پر لوړېدو ده هغه بسی مګرم شاته سوي تر اوسه نه.
د کندهار د امیر روغتیا ریاست د کوچنیانو د تغذیه د برخې دغه مسول همدار ازوای چې د ټول افغانستان په کچه دغه ناروغي په سولوی د زون کې زیاته ده چې ډیره برخه روزګان ولایت تشکیلوي. هغه شزینه چې کوچنیانی په خوارځواکۍ ناروغي اخته دي وایي چې په ولسوالیو کې دا ډول پیښې زیاتې دي خو عام خلک نه پوهیږي چې درملنه یې شونې ده. دوی له اړوند مسؤلینو غواړي چې ټولو هغو کوچنیانو ته د درملنې زمینه برابره کړي چې په خوارځواکۍ اخته وي.
دا چې د مور په نس کې وو د وینې د اوبو کمزوري و داسې چمبرک و بیا چې پیدا شو بار موږ سمدلاسه دا یې پکې وده کولې پیدا نه ورته کول نور ډاکټران ته بیا وي بار چې دوا پر ضرورت سپېدې ښه کمزوري سپارې و بوځي چې نه 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 تمه چې راغلی یم ژوندی سوی دي اوس نه کې سم سوی دولت څخه نه دا غواړي چې شګیا یا دوا ورکړي یا نوکې د وینې د دوا په وخت سره وکړي د سیرونو د دغه دوا
دا ماشین چې پیدا شوی دی دغه رقم دی دا اگر سره دغه رقم و ډاکټران دغه ته بیا وي وستې مې دلیا راوستل دی شکایت یا دی جوړ ساتي شکایت دغه سره سرمانو لګي پچکاری ور لګي شجې ور کوي خپل کوشش ور سره وکي وسادي شکایت یا دی جوړ ساتي روغ ساتي دغه سره.
په کندهار کې د امیر روغتیا ریاست د خوارځواکۍ د ناروغۍ د مخنیوي درمل او خواړه وړیا ورکوي او د شهر ترڅنګ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د همدې ناروغۍ د درملنې مرکزونه هم جوړ کړي.
ومردل چې د افغانستان په جنوب کې په دې وروستیو کې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې پیښې زیاتې سوې دي. د فراه ولایت د مدني ټولنو استازو او اوسیدونکو په دغه ولایت کې د برق د نشتوالي له کبله لاریون وکړ. د دې په خبره فراه ولایت له څو کلونو راهیسې برېښنا نه لري خو تر اوسه چا د دې ستونزې حل ته پام نه دی کړی. دوی د اعتراض په ډول یو څراغ د فراه ولایتي چارواکو ته ورکړ تر څو د افغانستان ولسمشر ته یې ډالۍ کړي. احمد شاه فطرت له سیمې رپورټ لري.
د فراه ولایت د مدني ټولنو او دغه ولایت د اوسیدونکو ژغ دی چې وایي موږ برېښنا غواړو. دوی د ولارم په ترڅ کې یو څراغ د برېښنا د نشم په اعتراض د هیواد ولسمشر ته ډالۍ کړ. د دوی په خبره له څو کالو راهیسې فراهیوالو ته ژمنې ورکړل شوې چې برېښنا به ورته برابرېږي خو تر اوسه پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی. تېرو
دیارلسو کلو کې د فراه د بند بخش آباد او د برق او نورو بنیادي کارو لپاره وادي ورته مرګ ته اوس پورې مرکزي ادارې او محلي ادارې ودي پروسې ته چندانې توجه نه ده کړې. تاسو ویناست که د مټ ډول څراغونه موږ برابر کړي دي چې ولایتي شورا او ولایت وړاندې کړو تر څو د همدې طریقې څخه زموږ ځاتر مرکزي ادارې پورې ورسېږي.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي بیا د برق د نشم په کار کې د برېښنا ریاست پړ بولي. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګ چې د دغه اعتراض کوونکو سره یې خبرې کول وویل چې څو ځلې هڅه کړې چې د ایران څخه د برق د لین غځولو پروژه پلی کړي خو د برېښنا ریاست په دې اړه همکاري نه کوي. دغه په خبره د فراه ولایت د مدني ټولنو برابر شوی څراغ به د برېښنا ریاست د رئیس کوته ولېږي.
یا رئیس دی برېښنا دروغ وایي کنه تا رئیس صاحب ته چې کابل ته ځي ځل سره د سره په ټلیفون کې دی فرق خبره وکیل صاحبانو سره غږیږم دی فرق خبره چې رئیس جمهور سره غږیدلم دی فرق خبره اوس میسج ستاسو راغی دا پیغام زه به دا نن شپه رئیس جمهور ته ستاسو دیغه په دفتر کې به ستاسو پیغام ورسې.
د فراه ولایت د مدني ټولنې فعالان او اوسیدونکي وایي که فراه ته تر راتلونکې یوې میاشتې پورې برېښنا برابره نه شي نو په لوی لاریونونو به لاس پورې کړي. ټاکل شوی وه چې فراه ولایت ته د ایران څخه د برق د لین له غځولو پروژه درې میاشتې مخکې پلی شي خو دغه کار د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلی دی.
ومردل چې د فراه ولایت اوسیدونکو د برق د نشټوالي له کبله مظاهره وکړه او په دې برخه کې د چارواکو د همکاري غوښتنه وکړه. تاسو آزادي رادیو ته وژاست.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلې سي. 219 پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لال محمد ایل د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، حکومت وایي چې د اداري فساد مخه نیسو او رکوو به یې. زما په نظر د فساد اصلي عامل باید معلوم سي. د کندهار له ارغسان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکلي، خوښ یم چې د فساد څیړنه کیږي او له ولسمشر څخه غواړم چې د فساد ریښې وباسي. محمد شفیق همدرد له کندهار لیکلي، د افغانستان په هر اداره کې فساد او رشوت اخیستل کیږي، په ځانګړې توګه په کندهار کې که رشوت ورنه کړې د چا کار په دولتي ادارو کې سرته نه رسیږي. عاصم لیکلي چې د زابل ولایت څخه یې دغه پیغام رالېږلی او د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ارغنداب ولسوالۍ سړک ژر تر ژره پوخ کړي چې زیات خلک ورسره په تکلیف دي. عبدالباقي هلمندوال د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر د افغانستان حکومت ته جنگ دومره تاوان نه دی رسولی لکه اداري فساد، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې اول باید په جدي توګه د اداري فساد مخه ونیسي. بل اوریدونکي لیکلي، له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه هیله لرم چې خپل منځي اختلافات باید یوې خواته کړي او د افغانستان مسایلو ته یوه سمه حل لاره راوباسي، ځکه چې د ده په خبره په ځینو ولایتونو کې امنیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی. او عبدالغفار میوندي د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې زموږ په ولسوالۍ کې دوه کسان پر موټر سایکل نسي ګرځېدلی، ځکه چې د دوی پر ګرځېدو بندیز دی. د ده په خبره چې دغه ستونزه باید د چارواکو لخوا حل سي چې عام خلک یې زیات په تکلیف کړي دي. تاسی ازادي رادیو ته غوږی استاوس به اسدالله لودین راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له تور لسته د طالبانو د یو شمیر چارواکو بهر کېدو او د امنیت د ټینګښت لپاره د حکومت اقداماتو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالبانو د یو شمیر مشرانو نمونه ایستل شوي دي. په مطلب کې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوي چې ملګري ملتونه باید همکاري وکړي چې د نورو طالبانو نمونه هم له تور لسته ووځي. ورځپاڼې د سولې عالي شورا د ویان شهزاده شاهد په حواله د هم لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره باید طالبانو ته دفتر پرانستل شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د پاکستان له آی اس آی سره امنیتي سند لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د دې سند له مخې به آی اس آی د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکونکو ته مسلکي روزنه ورکوي. انصار ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې روسي حملې کابل ته د نواز شریف د سفر ډالې دي. د مطلب لیکوال ویلي د نواز شریف له سفره دوه ورځې وتلې وې چې طالبانو په کابل کې د بهرنیانو پر یو میلمستون حمله وکړه او یو شمیر کسان مړه او ټپیان کړل. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانستان او چین ترمنځ همکاریو ته اشاره کړې او ویلي دي چې چین له افغانستان سره د سرحدي پولیسو په روزنه او د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. په سرمقاله کې چین ته د کورنۍ چارو د وزیر روسي سفر ته اشاره شوې او ویل شوې چې چین به افغانستان ته په کشفي او استخباراتي برخه کې پرمختللي تجهیزات ورکړي. په مطلب کې راغلي چې چین او افغانستان له یو شان ستونزو سره مخ دي او همکاري کولای شي د امنیت په ټینګښت کې ګټور رول ولوبوي. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د وروستیو حملو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د مخالفینو کرغړن بریدونه د هغوی ماتې څرګندوي. ورځپاڼې د ارګ خبرپاڼې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو وژل یو بزدلانه او نازوان مردانه عمل دی.
د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مسؤلانو ترمنځ د نړیوالو اړیکو، امنیتي او بهرنی سیاست د مطالعاتو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. په عین حال کې ایرانی چارواکو له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستې او همکاري ډاډ ورکړ. تفصیل د اجمل تورمن په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دغه تفاهم لیک له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو مسایلو کې ترلاسه شوې څېړنې به تر بشپړېدلو وروسته د یادو ملکونو د بهرني سیاست جوړونکو په واک کې ورکړي. د دواړو هیوادونو چارواکو په هغه سیمینار کې چې د افغانستان او ایران د اړیکو د چشمنداز په نوم په کابل کې جوړ شوی و، تر ډیره په سیمه په ځانګړي ډول افغانستان کې د ترهګرۍ او افراطیت په اړه بحث وکړ او په آخر کې د همکارۍ او تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامر ستمنه د دغه تفاهم لیک د جزئیاتو په اړه وویل.
دغه تفاهم لیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع همکاریو د تفاهم لیک په چوکاټ کې دی. غواړو چې په دې توګه وکولای شو څو د دواړو هیوادونو ترمنځ علمي او څېړنیزې همکاري پیاوړې شي، په ځانګړي ډول د بهرني سیاست، نړیوالو اړیکو، امنیتي او دغو مسایلو په اړه چې دواړه هیوادونو ته متوجه دي، لکه داعش، ترهګري او افراطیت، او ان تر مخدره موادو، پرمختیایي او امنیتي مسایلو پورې.
د سایر مشکلات، مسایل انکشافي امنیت.
خغلی تمنا دغه شان د افغانستان له وضعیت نه ډاډ ورکړ. ویل چې دغه هیواد د تیرو څو کلونو په پرتله دا توان لري چې له خپلو ګاونډیانو سره په برابر دریس خبرې وکړي. دغه تفاهم لیک د تیر تفاهم لیک په تړاو چې ایران ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د افغانستان او ایران ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې امضا شوی او لاسلیک شو. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د یکشنبه په ورځ د جوړ شوي سیمینار پر مهال د ایران د سیاسي او نړیوالو اړیکو د مرکز مدیر په نړیوال نظام کې د بدلونونو په اړه خبرې وکړې. ویل چې په دغه نظام کې جړ حالت ښایي په سیمه کې هر څه ته بدلون ورکړي. مصطفی زهراتی د اسلامي دولت او القاعده په نوم روسي حرکتونه په نورو تروریستي ډلو او نړیوال بدلون پورې تړلې ګڼي. نوموړي چې یاد سیمینار ته خبرې کولې، له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو په اړه په بیلا بیلو برخو کې ډاډ څرګند کړ.
هرغه پروګرام چې د افغانستان دولت او خلک یې د خپل راتلونکي لپاره طرحه کوي، مجازر یو چې په هغه پروګرامونو کې شریک شو او څومره چې تموي خدمت وکړو. هغه ټکي چې موږ یې په پام کې لرو، هغه دا دی چې اوږدمهاله او ستراتیژیک پلان جوړ کړو.
د وویل چې د افغانستان د ستونزو حل باید افغاني وي او د غشان د سیمې د بدلون په برخه کې د سیمه ییزو لوبغاړو د رول په اغیزمنتوب ټینګار وشي. که څه هم د غونډې ګډونوالو د دواړو هیوادونو په پخوانیو او ښو اړیکو خبرې کولې، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې ایران د افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه له دغه هیواد سره ښې او لازمې همکارۍ نه دي کړي او حتی په یو شمېر مواردو کې په افغانستان کې د ناامنیو او ستونزو د پراخېدو لامل هم ګرځېدلی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د فیسبوک پانی پته مو د facebook.com/azadiradio. اوس به نوریا ته غوښ سوچې نړیوالو رسپانه ته کتنه کوي.
ډیرو نړیوالو رسپانو په کابل کې د تیرې ورځې د بریت په اړه لیکنې خبرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي په کابل کې د بهرنیو امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د بریت مسؤلیت طالبانو اخیسته یا ویلي دي چې دا د دوی د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو یوه برخه ده. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه بریت ښیي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په لویه پیمانه د هوا په تودېدو سره حملې زیاتې کړې دي. بل امریکایي وال ستریټ جورنال ورسپانه لیکي په دغه حمله کې د افغان ملکانو پر تلفاتو سربیره د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت د خپل یو کارکونکي وژل تایید کړی دی. وال ستریټ جورنال لیکي یو پول چې په 2001 کال کې تاسیس شوی، افغان حکومت د ملکی پولیسو د ځواک په جوړولو کې سلا مشوره ورکوي او همې په دې هیواد کې ماموریت د قانون د واکمنۍ د ټینګښت او د قانون د پلي کېدو د ادارو لخوا د بشري حقونو درناوي ته د پراختیا ورکولو پر چارو متمرکز دی. د وال ستریټ جورنال په وینا طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې پر دولتي اهدافو حملې زیاتې کړې او تیرونه هم د حملو لړۍ کابل ته وغځوله. تورنتو ستار ورسپانه د کابل په پرونی حمله کې د وژل شوی بهرني هویت په ډاګه کړی او وایي په کابل کې د برېټانیا سفارت تایید کړی چې د یوپول قرباني برېټانوي امنیتي ټیکدارو. هندوستان ټایمز ورسپانه پر یوې بلې مسلې لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي دیرش کلن افغان پوځي چې دواړه لاسونه په کندهار کې د یو مایند شنډولو په پیښه کې غوڅ شوي وو، اوس دوه هندي لاسونه لري. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم چې درې کاله مخکې لاسونه پرې شوي وو، په یو شمېر هیوادونو کې د ځان لپاره د نویو لاسونو د موندلو تر هڅو وروسته څلور میاشتې مخکې د امریکا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه. هندوستان ټایمز وړاندې لیکي عبدالرحیم ته د یوه هندي چې د مغزي سکتې له امله مړ شوی و، د کیرلا ایالت په کوچي کې ګڼو ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د عملیاتو په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام وکړ لاسونه پیوند کړل. د ورسپانې په وینا له شلو زیاتو جراحانو او د بې سده کېدو د برخې اتو متخصصینو په دغو عملیاتو کې چې تیره میاشت په بریالیتوب سره ترسره شول ګډون کړی و. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم اوس په دغو نویو پیوند شوو لاسونو ډیر ورځني کارونه ترسره کولای شي او 9 میاشتې نور هم فیزیوتراپي ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا عبدالرحیم به لومړنی افغان وي چې غبرګ لاسونه ورته پیوند کیږي.
دو اونیس پروگرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سر سپورټي پروگرام د لوبو میدان او تفریحي پروگرام د ګوړې اچار خو ترغه مخ کې ل ناجی ساپینا د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي خارګوټو په قراردادونو کې د فساد دوسیه وسیړي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د امریکا او جرمنی له سفیرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل شوي. د کندهار روغتیا چارواکي وایي د دې ولایت 14% ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې ناروغۍ اخته دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلوالو د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ سره سره عراقي ځواکونه له دې ښاره وویستل. په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې. او سعودي عربستان له یو پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه پیل سي یو رپورت لرو. د عراق کورد میشته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي د امریکا ملاتړ لري. کورد ملیشي غوښتنه کوي چې امریکا او متحدان یې باید ورته درنې وسلې ورکړي تر څو دوی په ښه توګه له داعش سره جګړه وکړي. خو له دې سره داسې اندېښنې هم پیدا شوي چې کوردانو ته وسلې ورکول به د عراق تجزیې ته لاره ورکړي. تفصیل د ملالی بشیر په رپورټ کې.
له هغه راهیسې چې د اسلامي دولت سخت دریځو تیر دوبۍ د عراق ګڼ شمېر سیمې ونیولې، د عراق کورد ملیشیا چې د پیشمرګه په نوم پیژندل کیږي د امریکا د مهم متحد په توګه د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې رامنځته شوي دي. د تیر کال د اګست په میاشت کې امریکا خپله هغه پالیسي پرېښوده چې له مخې یې کوردانو ته په مستقیمه توګه وسلې ورکول منع و. امریکا له استرالیا غوښتنه کړې وه چې د نړیوالو هڅو د برخې په توګه پیشمرګه ته وسلې او مهمات واستوي. له هغه راهیسې د ایټالیا او جرمني په ګډون نورو هیوادونو هم وسلې او مهمات ورکړي او د امریکا، برتانیې، فرانسې او نورو هیوادونو سلاکاران د پیشمرګه ځواکونو په روزلو کې برخه اخلي. د نړیوال کړکیچ ډلې یا آی سی جی ورستۍ راپور خبرداری ورکوي چې پوځي مرستې د کومې ستراتیژۍ پرته ورکول کیږي. دغه راپور وایي دا وسلې نه یوازې له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه دوامداره کوي، بلکې په سیمه کې نورې جګړې هم رامنځته کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هیواد پارلمان ته تیر کال وویل امریکا او متحدان یې پیشمرګه ته وسلې ورکول یو اوږدمهاله ستونزه ګڼي، خو وایي دغه کار ته اوس مهال اړتیا ده. په داسې حال کې چې واشنگتن او متحدان یې غواړي عراق متحد وساتي، خو پیشمرګه ته وسلې ورکول د عراق تجزیه ته لاره جوړوي، ځکه چې کوردان د خپلواکۍ غوښتنه کوي. له همدې کبله لویدیز پیشمرګه ته د درنو وسلو ورکول بند کړل، خو کوردان وایي دوی دغه وسلو ته اړتیا لري تر څو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه وکړي. پیشمرګه وړې روسي وسلې لري چې ډیری یې د صدام حسین له ځواکونو څخه په 1991 کال او 2003 کال کې نیول شوي وې. کوردان وایي دا وسلې د اسلامي سخت دریځو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. په فبروري میاشت کې د بشري حقونو د څار ادارې راپور ورکړی چې وایي پیشمرګه ځواکونو هغه عرب وګړي خپل کورو ته بیرته تللو څخه راوګرځول چې د عراق په شمال کې په جګړه کې بې ځایه سوي وو. د اګست په میاشت کې د عربو او اقلیتونو ترمنځ شخړې زیاتې سوي دي. د بلګې په توګه د کورد او یزیدي وګړو او عربو ترمنځ د اګست په میاشت کې هغه مهال شخړې پیل شوې چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ګڼ شمېر د عربو او کوردانو ګډې سیمې ونیولې.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسو موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې اوري چې په کابل کې د هندبال تورنمنت پیل شوې ده د افغانستان د زینو ټیمونو سربیره له تاجکستان هم یو ټیم د لوبو ته راغلی ده او همدارس د کرکټ بورډ له ویان سره یو مرکه د افغان ټیم او نورو پرمختګونو په اړه درته خبرو خو تر هغه مخکې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې په تمرینونو بوخت ده لوبغاړي په انګلستان کې د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره تیاری نیسي دغه تمرینونه به شاوخوا لس ورځې دوام وکړي تمه د افغانستان د کرکټ او د سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه د جون په دویمه نیټه په یوې څلور ورځنۍ لوبه کې له یو بل سره مخ شي د کابل پوهنتون د فوټسال سیالۍ د علامه ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدي دغه لوبې د سور له لسمې نیټې د اتو پوهنځیو ترمنځ پیل شوې وې دا لوبې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون په جمنازیوم کې ترسره کېدلې چې په پای کې د علامه ټیم وکړه شول 9-15 په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون ټیم ته ماته ورکړي په دې لوبو کې تر ټولو غوره ګول وهونکی محمد انصاري و چې د پولیټکنیک د ټیم لپاره لوبه ولا او په ټولو لوبو کې دیارلس ګولونه وهل دي په کابل کې د هندبال تورنمنت د دوستانه لوبو په ترڅ کې د کابل غوره ټیم او توانی تاجکستان ټیم ته ماته ورکړي د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي رډیو ته ویل دغه تورنمنت په لومړی لوبه کې د کابل الف غوره ټیم او توانی شپږ سلويخ د نه درش په وړاندې تاجکستان ټیم نه هله کړی بل لوبه کې هم یونایټیډ بانک ټیم وکړ شول د تاجکستان ټیم ته څلور سلويخ پر 28 ماته ورکړي د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل را بشو د پروګرام د مطالبه پلور د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په کابل کې د هندبال دوستانه مسابقه پیل شوې دي د هندبال فدراسیون مسولین وای د غوسیالیو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو پراختیا ده په همدې حال کې د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرسیال وای د افغانستان د هندبال ټیم د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی ابراهیم صافی په دې اړه جزئیات ورکوي
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د هندبال د ټیمونو ترمنځ دا دوستانه مسابقو دو هم ورسته د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وای چې دغه مسابقو کې د تاجکستان د ملي ټیم په ګډون اته ټیمونو برخه اخیستي چې د افغانستان د ټیمونو لړل نه یو ټیم د هرات او شپږ نور د کابل ټیمونه دي د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه د کابل منتخب ټیم خ پر مخ روان دی
محمد یوسف نیازیم د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس افغان ټیم ډیر شو وځلید په ځنګړي ډول د کابل د ټیم نتایج ډیر شدی د یونایټیډ بانک او تاجکستان ټیم هم ښه نتایج لري
د تاجکستان د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم افغانستان ته پراتک سره خوښ کاری او وای چې په دغه ډول دوستانه سیالیو سره د دوی او افغان لوبغاړو ورتیا نور هم لوړیږي لا تاجکستان څخه دراغلی ټیم مشر بیا وای چې افغان ټیم تر پخوا کلونو پرمختګ کړي او اوس د دې توان لري چې په لوړه سطح لوبې وکړي د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال محمد سید په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان لوبغاړو ډیره وعده کړې ده کال تر بل شدلېږي په 2000 میلادي کال کې چې موږ د لومړي ځل لپاره راغلي وو تر 2015 کال پورې ډیر تغییر د افغانستان په ټیم کې راغلی دی
خو د افغانستان د هندبال فدراسیون لوبغاړي بیا شکایت کوي چې د دولت لخوا دوی ته د لوبو کولو لپاره لازمه زمينه نه ده برابر شوي دوی وایي د لوبو لپاره د میدانونو او مالی مرستو نشتون هغه سدي چې د دوی د پرمختګ مخه ټکنی کوي په دې اړه یو تن لوبغاړي ازادي رادیو ته ویل
احمد بشیر سلمی احمد هندبال ملي لوبډله ګول کیپر تر اوسه د سیدی الکان د اقتصادي لګان ازو بلدي د سسي اقتصاد لري سره سره منظم وخت باندې خپل تمرین تراسي همدارنګه انرژي دوی مصرفي برته انرژي سړی خوړو سره تر لاسه کی
دغه مسابقه چې په کابل کې پیل شوې د شنبه په ورځ د کابل الف لوبډله په دې وټوانی د چی د تاجکستان د هندبال ملي تیم تمات ورکړي. د یک شنبه پورز هم د افغان یونایټډ بانک تیم د تاجکستان تیم ته د شپاړه سګورونو په توپیر مات ورکړه. دغه مسابقه به 15 ورځې نور هم دوام وکړي.
افغانستان د کرکټ بورډ وایي په انګلستان کې افغان لوبډله د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا ځلې یو ښه لوبډله د انګلستان په لور استولې ده. څوارلس کسیزه لوبډله د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان ملي لوبډله به د څوارلس ورځو لپاره په انګلستان کې تمرینات ترسره کوي چې خپل تمرینات لړۍ پیل کړې ده. او د هغې وروسته به د افغانستان کرکټ ټیم لوبه سکاټلند ته ځي او له سکاټلند سره به خپله لومړۍ څلور ورځنۍ لوبه د انټرنیشنل په دویم د جون پیل کړي.
ښاغلی هوتک، په دغه لیست کې چې لوبغاړي ورغلي دي څومره کسان شامل دي؟ آیا نوي ځوانان هم پکې شته که څنګه؟
او بالکل، د افغانستان کرکټ بورډ چې دغه لوبډله ټاکلې ده، د غوراوي کمیټې غور پرې کړی ده. یو شمېر نوو ځوان لوبغاړو ته هم پکې موقع ورکړل شوې ده چې دې سره د کرکټ د وادې پر مخته کارندوی کوي، او ان شاء الله چې نور هم به زموږ لوبغاړي ښه شي او راتلونکی به ښه وشي. تر لوبډله کې ډېری نو ځوانان په چانس ورکړل شوی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال د شل اوریزو سیالیو لپاره هم یو لړ غوراوي سیالۍ وکړي. دا به هم په سکاټلند کې وي. آیا ټیم به همالته پاتې کیږي که به بیا راځي افغانستان ته؟ بیا به ورځي
دغه خپل لومړی څلور ورځې مو بچی د سکاټلند سره ترسره کړي. دغه وروسته د خپل هیواد سره سره شي لوبغاړي او بیا درې وا د هیواد نه دوباره ایرلند په لور مارش.
دا څه خبرونه موږ تر لاسه کړي چې تا مدد د پاکستان د هاته د ټیسټ فارمټ زيني تکړه لوبغاړي لکه یونس خان او مرګول او زيني نور د پښتونخوا د ټیم لوبغاړي به هم له دوی سره یو ځای راځي په کابل کې بدلته څو لوبي کوي. آیا دا خبره واقعا رښتیا ده که څنګه دوی لوبغاړي څنګه زړه کچ افغانستان ته راشي او بل اخره لوبي څنګه ست شوي؟
موږ په همدې حال ځل کې چې تر څو د افغانستان ته یو شمېر لوبډلې دعوت کړو راوي غوړو دلته زمونږ د بیلابیل لوبډلو سره لوبي ترسره کړي. تاسو به تر مو مدا چې دې لپاره ډېر ځات کار پکار دا یو ملي لوبغاړي چې هغه د نړۍ په سطح باندې ستوري او د فلم نمبر هی ودونو لوبغاړي ملي لوبغاړي نو هغه په ډېر مشکل باندې د کوي افغانستان لپاره. الحمدلله موږ په دې برلی شو د ملګر ځلې د افغانستان په بور د جری ویری شفیق ناصرنګي او میرش نسیم الله دانش په خپل ماست کې په خپل سفرونو کې دا غوي مسؤلین ته د لوبغاړو تکینات ورکړ تر څو د لوبغاړو داشي افغانستان ته او په افغانستان کې د افغان ملي افغان لوبغاړو سره ولوبېږي. نو دا یو ډېر خزیره د یو ښه ګام د افغانستان د کرکټ لپاره او پیل ده. ان شاء الله چې دا پیل د مثبته نتیجه ولري. د دې د پښتونخوا کومو لوبغاړو چې راځي چې د پاکستان ملي لوبغاړي چې هغه لوبغاړي فرست کلاس کرکټ کړی ده، هغه لوبغاړي چې راځي یونس خان، عمر ګل، همداشان عمران، دا نور لوبغاړي هم پکې شامل دي. دوی به د افغانستان د الف لوبډله سره خپله لومړۍ لوبه د مې په 28مه نېټه ترسره کړي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا.
وا
خوګو اوریدونکو سلام وای اوس زنی هوادونه د حکومت په مشرۍ زیاتره سفرونه لغوه کوي او هغه د دې لپاره چې د تلونکو کسانو شمیر ډیر وي او کوربه هیواد یې لودی نشي وتلی اوریدلی دی چې د نورو هیوادونو شته او پیسې ډیرې وي او هغه د چا خبره چې په پردي کور شلمینې مالت شی دي نو یو لهکر ورسره تیار کړي چې د رئیسانو څوک بلګری پاتې او خفه نه شي خو په دې نه پوهیږي چې له ټولو شتمنو هیوادونو سره حساب کتاب شته او یوه ټانګه هم بې ځایه نه مصرفوي. د خپرونې په پیل کې مو د ځوانانو له زاړه مسؤول سره مرکه کړې ده.
خی صاحب تاسو خو بوډا یاست، ښه به نه وه چې د پیغلو او ظلمو د معینیت کار کوونکي ځوانان وای؟
څوک وایي چې بوډا یم؟ او که ته وایې چې سر دې تاز شوی او ویښته نه لري، خو دا خو د مختلفو آب و هوا تاثیر دی.
صاحب خفه کیږه مه، له لارې ښکاري چې د ښه پاخه عمر سړی یې.
ګوره ګرانی، که زه درته بوډا ښکارم نو ښکارم به، خو چې رښتیا درته ووایم زړه مې له تا نه هم ځوان دی. همدا اوس درې نور ودونه راڅخه غواړي.
نو صاحب د زړه خبره جلا ده او د کار جلا، خو په دغه عمر کې به څنګه د ځوانانو غوښتنې او احساسات درک کړي؟
ولې زه همداسې بوډا پیدا شوی یم او که کوم وخت مې زلمیتوب هم تیر کړی دی؟
صاحب زلمیتوب خو مو تیر کړی دی، خو د هغه وخت شرایط او غوښتنې له اوس سره د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري.
هېڅ توپیر نه لري نجلۍ، هغه وخت به زلمو توپ دنده کوله او اوس کرکټ کوي. هغه وخت به ځوانانو خرسواري او اسپسواري زده کوله، خو اوس موټرواني زده کوي. توپیر یې په څه شي کې دی؟
ښه صاحب، کله دغو خبرو تیر شو او دې ته راشو چې د پیغلو او زلمیو د خدمت لپاره څه پلانونه لرئ او څه کول غواړئ؟
دغه دي، ښه ډېر دفترونه مو ورته جوړ کړي دي. را دې سي او خپلې ستونزې دې مونږ ته ووایي چې بیا مونږ هر اړخیز بحثونه پرې وکړو. ولې نه راځي؟
یعنی تاسو د کار کوم پلان نه لرئ؟
ولې نه لرو؟ انجلۍ لږ سر خلاص کړه. غواړو د زلمیو ټولې هغه عنعنوي لوبې چې د له منځه تلو په حال کې دي بیرته راژوندي او وغوړو. مثلا لکه دی شمټې، توپ دنده، خوسی، ګام او نور ډېر دي، خو کومې درته ووایم.
د دغو لوبو د راژوندي کولو ګټه به څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې ځوانان به بوخت سي، روغتیا به یې خوندي سي، قوي او غښتلي به سي، او همدارنګه به له چرسو او تریاکو څکلو څخه خلاص سي.
د زده کړو او د کار لپاره یې کوم پلان نه لرئ؟
د کار لپاره خو هغه دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی، او د زده کړو لپاره د معارف او لوړو زده کړو وزارتونه تیار سته. نو
د تاسو معینیت به یوازې همدغه د ډی او شمټو کار کوي که بل څه به هم کوي؟
د مونږ یو پالیسي ساز معینیت دی، د ځوانانو لپاره پالیسیانې جوړو، د دې تر څنګ ځوانانو ته ښې ښې مشورې ورکولی سو.
نو له همدې امله ټول مامورین د پاخ عمر سړي دي؟
څه نو څه وایې چې د هلکانو په لاس یې ورکړو؟ تا ته د هلکان او انجونې نه دي معلومې، ټول احساساتو چوي.
صاحب
بس بس، اعصاب دې را خراب کړل. وای چې بله خبره ونه کې، چپه شه، تا هم ځوانه یې چې دومره ډېره غږېږې. عجیبه زمانه شوه، اوس واړه مشرانو ته لارې ورخي. ای خدایا، توبه مې ده توبه.
نو دغه دی صاحب، ته خو هم احساساتي شوې.
ګوره انجلۍ، زه سپینګری یم او دومره حوصله نه لرم چې د تا د هر سوال ځواب درکم. جګېږه، ځه په مخه دي. ښه
ښه ښه، دا دی ځمه. عجب د ځوانانو مسؤول یې.
او اوس چې رنگارنګ ټولنې او بنیادونه جوړ شوي دي، نو هر څوک خپل وړ او ناوړه کار په یوه نه یوه ټولنه پورې تړي. لکه داسې
ودریګه چې له دغې چولی ور وګورم چې څوک شته که نشته. او دا څومره ښایسته پښې دي، څومره ښایسته جامې اغوستې دي. دومره وړه چوله ده چې له زنګنو پورته هېڅ ترې ښکاري نه. کاشکې کینی چې کوي لږ مخ ووینم. ارمان مې په زړه کې پاتې شو. اوف لکه چا خوا لاړه. هغه دا بله کومه یوه راغله چې ځوانه به وي که زړه. له پایڅو نه خو ځوانه ښکاري. کینه کینه ظالم لورې چې سوه دې ویدم. بل سوری هم نشته، داسې کلکه دروازه یې جوړه کړې. هغه دا بله ورته راغله. اوف بیرته لاړه. والله
والکه دا د دروازې له چولو څه شی ګورې؟
له چولې دا چوله مې کتله. ما وایي چې کور ته به مرد یې ننوتلی شي که نه.
دا خبره په تا پورې څه اړه لري؟
کاکا په غوسه کېږه ما. زه د یوې ټولنې په نمایندګۍ راغلی یم چې د دغې کوڅې دروازې وګورم. که له کومې دروازې نه مار نه ووځي چې بیا د کور خاوند پرې خبر کړم.
ځغله لوده، دا ډول ټولنه مې اوس ولیده چې د خلکو د کورونو د دروازو چولې ګوري.
وایي چې د چاپړو څو مخونه او څو ژبې وي. که یې نه منئ نو دا واورئ. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. څنګه یې؟
شکر دی ښه یم. د تا سال دی؟
د خدای پاک فضل دی، ښه یم.
له فقیر خان نه خبر نه یې؟
د فقیر خان نوم مه راته اخله خاین. دغومره بد سړی مې نه و لیدلی. ټول عمر یې په خیانت کې تیر شو. خر یې نه درلود، اوس د خر تر ټولو غټ سرمایه دار دی. او ته پوهیږې که نه چې دا هر څه یې د خیانت، اختلاس او بډو په واسطه پیدا کړل. له همدې امله ما ټولې اړیکې ورسره پرې کړي دي. اوان ورسره غږیږم هم نه.
د تا خبره صحیح ده، خو
مو نه لري. له خاینه به لرې ګرځي، ځکه د همدغو خاینانو د خیانت له امله مو یوه دغه ځای ته رارسېدلی دی. او خلک مو نم نیت لري او نه هم یوه مړۍ وچه ډوډۍ. د خدای فضل و چې برطرفه شو.
خو اوس له هغه نم غټ سړی شو.
څنګه غټ سړی شو؟
خو مخکې رئیس و او اوس موین شو.
دروغ مه وایه.
رښتیا درته وایم.
که رښتیا وي نو درځه چې مبارکۍ ته یې ورشو.
او اوس دغه کاکړۍ غاړې واورئ.
خوار و زردی ټول صاحب نظران شي یا په واړه کار پوهان شي یا په واړه کار پوهان شي یا بغرزی پټیران کې پچکاری بوهی ځان کې پچکاری بوهی ځان کې یا بغرزی پټیران کې پچکاری بوهی ځان 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 کې
دغه خبرونه د انګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینګر، موسکا احساس، حسین حکمت او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 4.
جانان
د جانان مینا عجیب ده بیا بل کوم مینا